احمد شیبریم دا ازادي راډیو دا توبه جو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د قانون د استخراج مزایده لسو شرکتونو ګټلې ده. د وزارت خبر پانه کې چې پرون خبره شوه ویلي دي چې 214 شرکتونو په مزایده کې ګډون کړی و. د خبر پانې لمخې د دې مزایدې ګټونکي لس شرکتونه به د کندهار، زابل او لوګر له قانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیږه ده چې د ډېرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کېږي. په غزني کې 14 یو ماشوم وژلی، بلې ټپي کړی. په دغه ولایت کې د امنیه قوماندانۍ بیان سید اسحاق صالح ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 د جمعې پر ورځ د مازدیګر 15 بجې د غزني ښار د لومړۍ امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د کباړي دوکان مخې ته د زړې مرمۍ د سرګلولۍ له امله وشوه.
دوه تنه ماشومان چې زړې اوسپنې راټول کړې وې، غوښتل یې په سوداګر یا په کباړ فروش باندې وپلوري، چې له بده مرغه همدې ساحه کې په باندې انفجار کړی ده. یو تن تقریبا 12 کلن ماشوم شهید شوی ده چې د شارکونې د سیمې اوسېدونکی ده، او بل ماشوم یې شدید زخمی ده چې شفخانه کې ده.
په غزني کې تر دې مخکې هم پر هغو ماشومانو ورته چاودنې شوي دي چې زړې اوسپنې راغونډوي. په خوست کې د زرغون افغانستان پورم د کرکټ د جام اتلولي د هندکش سترایکرز لوبډلې وګټله. روسي پایلوبه د هندوکش سترایکرز او پامیر لیجندز د لوبډلو ترمنځ پرون ترسره شوه. په پرونی لوبه کې پامیر په 3 شوورونو کې سیالي لوبډلې ته د 240 منډو هدف ټاکلی و چې هندوکش په وروستي اوور کې ورورسید. د زرغون افغانستان د 50 وریزو لوبو ټورنمنټ د مې د میاشتې په 8 د هندوکش، پامیر، میوند ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل شو او د میتر شلمې پورې دوام وکړ. د جرمني مالی وزیر وایي د نړۍ اوسترو صنعتي هیوادونو اوکراین ته د 9.5 میلیارد ډالر مرستې پر ورکړه موافقه کړې ده. کریستیان لندنر چې هیواد یې دا مهال د جیوه مهالنۍ مشي کوي، پرون خبریالانو ته وویل چې د اوکراین له اقتصاد سره د نړیوالو د مرستو کچه به سږکال 40 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. دا مرستې به دولتي مامورینو ته د معاشونو د ورکولو او د عامه خدماتو پر چارو ولګول شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د اوکراین اقتصاد د 6 کال او په راتلونکي کې په 30% پورې کسر ولري. او د روسیې ګازپروم شرکت اعلان کړی چې له نن څخه به فنلند ته د ګازو صادرات بند کړي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایي رئیس مایکل ویلیانین پرون وویل چې د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنګي د ګاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. فنلند د روسیې پر ګازو ډیره لږه، یعنی په 5% تکیه لري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، د افغان ښځو په تړاو مو د بشري حقوقو د سر سازمان د خبرداري خبرو. د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو په ارتباط شکریا بارکزی وایي:
متاسفانه د افغانستان، د افغانستان د خلکو، د افغانستان میرمنو او د افغانستان واټن له نورو دنیا سره ډیری.
په خوست کې د زرغون افغانستان د کرکټ سیالي هندوکش لوبډلې وګټلې. د دې لوبډلې کپتان د ملي ټیم غړی نجیب ساتران:
دغه سفر ان زیاده زیمبابوې ته روان یو. د موږ د دې تورنمنت هدف دا و چې موږ تیاری وکړو د زیمبابوې د پاره.
او په روسان کې د پستې 3 کاله په خوانو نیالګیو سمر کړی
وساجی حاصل تر رسیدلی ان شاء الله شاسته ورکړ دی. د تاریخ پر تلا غټي ډیر دي، ځکه مصرف یې لږ دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وایي چې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د بحث لپاره یو دوه ورځنی غونډه جوړه کړې ده. د افغان ښځینه مشران تر عنوان لاندې په دې غونډه کې له افغانستان او نورو ځایونو څخه تر شپېتو ډیرو ښځو ګډون کړی و. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار د سازمان یو څیړونکی وایي چې که طالبان د افغان ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي، نړیواله ټولنه به د دوی له حکومت سره هیڅ راز همکاري ونه کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي چې د افغاني ټولنې د بیلابیلو پوړیو د زړورو میرمنو له یوې ډلې سره یې دوه ورځنۍ غونډه درلوده. په دې خبرو کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه بحث وشو، او دا په داسې حال کې ده چې پر افغان میرمنو د طالبانو محدودیتونه، نړیواله ټولنه ډیره اندېښمنه کړې ده. په دې غونډه کې د جنسیتي انډول په چارو کې د اروپایي ټولنې سفیرې ستیلا رونر هم ګډون کړی و. هغې پر ټویټر لیکلی دی چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې له افغانستان او نورو ځایونو د 60 تنو په شاوخوا کې ښځو ګډون کړی و. د میرمن رونر په وینا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنت هم په کابل کې دی او غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ښځو په برخه کې د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو ترمنځ نږدې همکاري دوام کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناروې سفیر اولی اندریاس لندمن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دی چې کابل ته تللی او پرون د وایي په دیرشمه له یو شمېر مدني فعالانو سره لیدلی دی. نوموړي کابل ته روانېدو مخکې په افغانستان کې پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو له کبله اندېښنه ښودلې وه. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان کې د آسیا د څانګې څېړونکي فرشته عباسی وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت څاري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغان ښځو حقونو ته د درناوي پر ژمنه عمل وکړي.
زه فکر کوم د نړیوالې ټولنې پیغام واضح او څرګند دی. که طالبان نه غواړي چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی وکړي او د هغوی لومړني حقوق ورکړي، نو نړیواله ټولنه به له طالبانو سره هیڅ راز همکاري ته چمتو نه وي.
له تعلیم څخه د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو محرومول، د ښځو پر سفر محدودیت، د حجاب جبري کول او اوس د ټلویزیونونو د ښځینه ویاندویانو لپاره د مخ پټول د طالبانو هغه اقدامات دي چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې پارولي دي. د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی استدلال کوي چې پر شرعي احکامو عمل کوي. نړیوالې ټولنې بشری حقونو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو سره د تعامل لپاره مهم شرط بللی او تل یې د هغو پر خوندیتوب ټینګار کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي ویلي د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د بحث لپاره یوه دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړې ده. پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه به تر کله دوام وکړي او هدف یې څه دی؟ د چارو کتونکي شکریا بارکزی وای.
هر هغه وخت چې نږدې کیږي چې باید خبرې د یو باثبات افغانستان قانونمند حکومت پرمختګ لپاره راشي، طالبان د سی یو بل اجنډا مختوري چې ټول په هغه باندې فوکس وکړي او هغه اصل خبرې نه لری پاتې شي، چې متاسفانه د افغانستان، د افغانستان د خلکو، د افغانستان میرمنو او د افغانستان واټن له نورو دنیا سره ډېری.
نو میرمن بارکزی، دا محدودیتونه به تر کله دوام کوي؟ یعنی د کوم سرحد هم بلاخره لري که نه لري؟
کوم ته محدودیتونه چې طالبان نن د افغان په میرمنو باندې وضع کړي دي، زه فکر کوم دا هغه انتهایی حد دی. البته طبیعي خبر ده چې طالبان دې پسې دي چې افغان میرمنې مطلقا حذف شي له ټولنې، نه سیاست، نه اقتصاد، نه تعلیم، نه تحصیل، نه مګر دغه حذف ناممکن دی. موږ خپل د ټولنې یو رښتینی یو حقیقت یو چې طالبان باید دغه ومني، او متاسفانه دغه فرمایشونه د طالبان چې نه عملي بنه لري، نه اسلامي بنه لري، نه شرعي بنه لري او نه هم قانوني بنه لري، د افغانستان د میرمنو لپاره نور افغانستان ورته زندان ښکاري.
د افغانستان په جګړو کې خورا زیاتې میرمنې په دا دومره کلونو کې کونډې شوې دي چې اوس هیڅ سرپرست نه لري، او د طالبانو په فشارونو کې تر ټولو همدا ښځې ډېرې زیانمنې شوې دي او هر ورځ زیانمنې کیږي. د دوی ستونزې به څنګه کیږي؟
د بیلګې په ډول زه د خپل د څلور ماشومانو سرپرستي زما په غاړه باندې ده، نفقه زما په غاړه باندې ده. کله چې زه د کار اجازه او حق ونه لرم، او البته محرم ونه لرم، زه نه پوهیږم چې ښځې زما په شانتې نور څه به وکړي چې خپل بچیانو ته یوه ګوله حلاله ډوډۍ ورته پیدا کړي او یا دوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه ورته برابره کړي. زه فکر کوم طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیتونو نه خبر نه دي. دوی نه پوهیږي چې په افغانستان کې ډېر ښځې شته دی، کیدای شي یو میلیون ته نږدې یا تر هغه اضافه، چې د خپل د کورنۍ سرپرستي د دوی په غاړه باندې ده.
میرمن بارکزی، زما وروستۍ پوښتنه د هغو شکونو په اړه ده چې وایي طالبان غواړي ښځې په قطعي ډول له ټولنیز ژوند نه ګوښې ته کړي، یا په هغه معروفه اصطلاح حذف کړي. فکر کوي داسې یو پلان شته او دا کار ممکن دی؟
طبیعي خبر ده د طالبان کړنې همدغه د ښځو حذف لپاره شروع شوی پیل شوی تاسو یې سپاس له نهم یاش څخه دی د هر ورځې په تیرېدو سره د ژوند کولو ساحه په ښځو باندې تنګي. خو مګر زموږ حذف ټولنې نه افغانستان ناممکنه خبره ده. طالبان به ډیر هڅې وکړي. طالبانو نه مخکې هم ډلې هڅې کړې وې په مختلف ډول باندې، مګر موږ خپل د ټولنې هغه واقعیت یو چې هیڅ ټولنه هیڅ ملک بغیر له ښځو نه نشي کولای پرمختګ وکړي او یا هم په هغه ټولنه کې ژوند وسي. زه فکر نه کوم چې د افغان میرمنو حذف دومره به اسانه وي چې طالبان او یا هم نور ډلې وغواړي چې موږ حذف کړي او یا هم موږ په ټولنه باندې وټپي.
لا شکرې بارکزی سرمو د احمد تکل مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په خوست کې د زرغون افغانستان کرکټ کپ سیالۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو اتلولي د نجیب زدان په مشرۍ هندوکش لوبډلې په خپل نوم کړه. پای لوبې ته د زرګونو خوستوالو سربیره د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي هم ورغلي ول. نورحال له سیمې د نجیب الله خیل په راپور کې
د جمعې ورځې ناوخته په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ د هندوکش لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د پای لوبې د لیدلو لپاره چې تر ناوخته مازدیګرې دوام وکړ، لوبغالی ته زرګونه خوستوال ورغلي ول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې لوبو کې په ځانګړي ډول ځوان لوبغاړي ښه وځلېدل.
په خوست ولایت کې زرغون افغانستان کپ سیالۍ په بریا سره پای ته ورسېدلې. دا لوبې خورا مهمې او ګټورې وې. تاسو ولیدل چې په دې کې ډېرو لوبغاړو ډېر ښه پرفارمنس وکړ او ډېر ښه وځلېدل. ملي لوبغاړي بشپړ چمتووالی ونیو راتلونکو نړیوالو 500 ورځو لوبو ته. په راتلونکو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله زیمبابوې ته سفر لري. زیمبابوې کې به د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې 500 ورځې درې نړیوالې 100 ورځې لوبې ولري. د درې نړیوالو 500 ورځو لوبو څخه لوبډلې کولای شي چې په مستقیم ډول نړیوال جام ته نیغ په نیغه لاره پیدا کړي. او هم له خوستوالو ډېره زیاته مننه کوو چې دلته راغلل، خپل لوبغاړي په میدان کې تشویق کړل. ډېر تود هرکلی وشو، ډېرې ښې لوبې وشوې.
د دې سیالیو د لیدلو لپاره د زرګونو خوستوالو سربیره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي، انس حقاني، احمدالله وسیق او د خوست د ولایتي ادارې مسؤلان هم ورغلي ول. په خوست کې د زرغون افغانستان د 500 ورځو لوبو اتلولي هندوکش لوبډلې وګټله. د ګټون کې لوبډلې کپتان نجیب زدران موول دا لوبې د ملي لوبډلې لپاره په دې ډېرې مهمې دي چې زیمبابوې ته د دوی سفر را لاندې
موږ دپاره نېشنل ټیم دپاره ډېرې زیاتې مهمې، ځکه چې موږ سفر را نږدې ده زیمبابوې ته روان یو. د موږ د دې ټورنمنټ هدف دا و چې موږ تیاری وکړو د زیمبابوې دپاره. نو هغه بیټسمنان او بالرانو خپل تیاری وکړ او ورسره موږ ځوانان لوبغاړو ته موقع ورکړلې. دوی سره خپل ایکسپیرینس هم شیر کړ چې څنګه باید پریشر کې لوبو شي، چې څنګه باید اننګز غټ کی، چې څنګه مشکل وخت کې سړی بالینګ نه ده. ټول هم دوی سره شیر کړ.
د 19 کلن لوبډلې لوبغاړي صدیق قتل ویل دا لوبې په ځانګړي ډول د ځوانو لوبغاړو د راتلونکي لپاره ډېرې ګټورې وي.
ډېرې زیاتې پورې لوبې وي. کرکټ بورډ نه ډېره مننه چې دغسې په کم وخت کې دغه لوبې موږ ته ارینج کړې. واقعاً ډېره زیاته فائده کوي، ځکه په یو خو لایف بل د نېشنل لوبغاړو منځ کې وي. نو ډېره فائده بوک انشاءالله فیوچر کې زموږ د ټولو ځوان لوبغاړو لپاره ایکسپیرینس د دوی نه موږ زده کړی د کوم څه نېشنل پلیرانو سره.
که څه هم په خوست او ټول افغانستان کې د نورو دودیزو او ځینو نړیوالو لوبو په پرتله کرکټ یوه نوې لوبه ده، خو بیا یې هم په ځوانانو او ماشومانو کې ډېر مینوال پیدا کړي او په اوس وخت کې نږدې په هر کلي او قوم کې د کرکټ لوبې تر سترګو کیږي.
په البانیا او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي میاشتو انتظار د خپل اصلي مقصد په هدف ستړي کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه هیوادونه چې د اوکراین وګړي مني پرته له کوم توپیره دي د افغانانو دوستي هم ومني. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان کډوال چې په پاکستان او البانیا هیوادونو کې د خپل نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي. د پخواني پارلمان یو غړی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي اته میاشتې وړاندې له خپلو ماشومانو سره البانیا ته تللې. د هغې په خبره تر اوسه په کیس کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی.
موږ لومړني کسان وو چې البانیا ته یې راوستلو او هغه کسان چې له موږ سره یې راوړي وو هغوی انتقال شوه. دلته چې سو پاتې ډېره یې وکیلان او د دولت کارکونکي دي. هغه کسان چې زموږ په مخې ځي موږ پرې خوشاله کیږو او هلته ځای پر ځای کیږي، خو زموږ برخلیک نامعلوم دی او په دې هم نه پوهیږم چې زموږ له برخلیک سره به څه کیږي. موږ واقعا له دغه حالت
رنځورو.
بل میرمن چې ډاکټر دا ونه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل چې هم له ورته حالت شکایت کوي. نوموړی وایي د افغان او اوکراین کډوالو ترمنځ باید توپیر ونه شي.
د اوکراین 3000 کیسونه یې پروسس کړه
پرته له کومې ستونزې او چارتر تیاری راځي او انتقالوي یې. خو د افغانانو د کیسونو په اړه هیڅ اپډیټ نشته. د افغان کډوالو او اوکراینو ترمنځ ولې دومره تفاوت موجود دی؟ خویندې چې ماشومان لري هغوی له درسه پاتې شوه، ځوانان ته روحي تکلیف پیدا شوی.
راهله تلاش چې مدني فعال د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته تللی وایي ډیری سفارتونه د افغان کډوالو دوسیې د بیلابیلو بهانو په خاطر ردوي.
ما خپله د اسپانیا سفارت ته انټرویو ورکړی خو له بده مرغه رد یې کړه. راته لس 15 کسان چې زه پیژنم انټرویوګانې پرته له کومې جدي ستونزې رد شوي. لومړی خو د ملاقات وخت نه راکول کیږي. دلته واقعا زموږ لپاره سخته ده.
له هغې وروسته چې روسیې په اوکراین یرغل وکړ هغو هیوادونو چې کډوالې منل اوکراینیانو ته د افغانانو په پرتله لومړیتوب ورکړی چې دغه چاره د بشر حقونو نړیوال سازمان له غبرګون سره هم مل وه. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره ډیرو افغانانو لوړپوړو چارواکو مدني فعالانو خبریالانو افغانستان د امنیتي ستونزو له امله پرېښود. اوس مهال ډیری هغه په درېمګړي هیوادونو کې په تمه دي چې خپل اصلي ځای ته ورسیږي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو هغه افغانانو چې له دوی سره کار کړی د هغوی د انتقال پروسه به دوام ولري.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 8:30 بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام درو چې غزنی ته ځانګړی شوی دی. خوس یو نړیواله مسله راخلو. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو د اوکراین د اقتصادي ملاتړ لپاره له دې هیواد سره د 9 میلیارد ډالرو پر مرستو توافق کړی. دا مرستې د دولتي مامورینو د معاشونو د ورکړې او د ټولنیزو خدماتو د فعال ساتلو په مقصد کیږي. له دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس له اوکراین سره د 26 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او اقتصادي مرستې تصویب کړې وې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د نړۍ اوس تر صنعتي هیوادونو یا G7 ډلې د اوکراین د اقتصادي فعالیت د دوام لپاره د 9.5 میلیارد ډالرو په مرسته موافقه وکړه. د راپورونو له مخې د هیوادونو ویلي باید دا یقین ترلاسه شي چې اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د خپل ځان د دفاع توان لري او د دولتي مامورینو د معاشونو په ګډون عامه خدمات وړاندې کولای شي. د جرمنی د مالیه وزیر کریستیان لندنر چې هیواد یې د G7 دورهی مشري کوي پرون خبریالانو ته وویل چې د اوکراین له اقتصاد سره د نړیوالو مرستې به سږ کال شاوخوا 6 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
موږ موافقه وکړه چې اقتصادي وضعیت باید د اوکراین بریالۍ دفاع اغیزمنه نه کړي. موږ به د نړیوالو مالی بنسټونو په همکارۍ اوکراین ته په لنډ مهال کې 9.8 میلیارد ډالره مستقیمی مالی مرستې برابرې کړو.
د جرمنی د مالیه د وزیر په وینا 9 میلیارد ډالر به امریکا، 1 میلیارد جرمنی او پاتې 1 میلیارد به د G7 ډلې نور غړي په ګډه چمتو کړي. په G7 کې پر امریکا او جرمنی سربیره برتانیا، فرانسه، ایټالیا، کاناډا او جاپان غړیتوب لري. د راپورونو له مخې د دې ډلې د پرونۍ غونډې بحثونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې پر یرغل متمرکز و. له دې یوه ورځ مخکې د امریکا د مشرانو جرګې له اوکراین سره په پوځي او اقتصادي برخو کې د 30 میلیارد ډالرو طرحه تصویب کړه. د امریکا د استازو جرګې دا سند 13 اونۍ تصویب کړی و. د لایحه د ولسمشر جو بایدن په غوښتنه کانګرس ته وړاندې شوه او اوس به د ده له لاسلیک وروسته توشیح شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې د اوکراین اقتصاد به سږ کال او بل کال په 30 کې تر 15 پورې کسر ولري.
خبری ساعت ل آزادی رادیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې او ریز مشپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولې شي او د ازادي راډیو په پاڼه کې هغه راپورونه تاسو لوستلی شئ چې د راډیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خپرېږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او خیچاري دا خبرونه په دې برخه کې بواوري چې په نورستان کې لا هم د ټلیفون او انټرنیټ ستونزن نه هواره شوی. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه مراخلو خو تر هغه مخکې اوروزګان ته ځو. اوروزګان کې د پستی نوو جوړو شوو باغونو ښه حاصل ورکړي. درې کلونه مخکې د اوروزګان یو شمیر کروندګرو پر خپل مزکو د یوې مرستندوی ادارې په مرسته د پستی باغونه جوړ کړل. د اوروزګان یو شمیر کروندګر باور لري چې چیرته یې لاسنیوی وشي د پستی باغونه یو له هغه بدلونو کې دای شي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو ځای ونیسي.
محمد ولی درې کال وړاندې پر خپل شل جری بمځکه باندې د یو ان جی او په مرسته د پستی باغونه جوړ کړی دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نوموړی وای دا اوروزګانی پستا شدانه او په مارکیټ کې ښه بازار او شرانیون کې لري. د زیاتوی چې خوشاله دی چې د پیسې باغیا سیل تر رسیدلې دي او زحمتونه شپایل ور کړی.
د دوه درې کال کې بس دولت مو سره کړل بالا کوم ځای نه نه ښه شول بل افدا کار بس ور تخته لا غنځر د پیسې د بل د غپس کړو و اصل شه دی و اصل به نه مدي اصل خو یا د ښه کټه کې کوک نه خولا نه جو پښو دا د پیسې نه مدي بل د وانستان خلک به هم سینه د غتاریا کوي بل په دغه کوک نه وکړي ته څو باغونه چې ور کړی کوک نه به نه کړی.
په اوروزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې د پستی له باغونو څخه بزګران د حاصل اخیستلو لپاره ورځ شماري. د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پستی د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي او اوس د پستی باغونه ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نورالیش په خپل لاس جری بمځکه یې د پستی باغ جوړ کړی. ازادي راډیو ته ویل چې د پستی د باغ ګټه تر کوکنارو زیاته ده.
ځکه موږ د پستین یالګانی شیدې وسادي حاصل تر رسیدلې ان شاء الله حاصل ورکړ دی. د تاریخ پرتله اگټ ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی کار یې لږ دی او حاصل حاصل ورکړي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نور غشتنیم نور چې د تاریخ په بدیل کې موږ تم نور داسې یالګی راکله کده زعفران تخم راکې چې موږ وکړو بل شي نور تیبي بوچی استا چې موږ په د تاریخ په بدیل کې راکې. نو تاریخ به نور په زمر په وطن کې کچه به ډیره کم اسیا.
په اوروزګان ولایت کې د پستی دغه نالګی درې کال وړاندې د یوې غیر دولتي انجو له لورې د کوکنارو د بدیل د معاشاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل شوی دی چې پر شاوخوا اصل جری بمځکه یې باغونه جوړ کړل. خو په دغه ولایت کې د اوبو د نشټوالي او جګړو له امله شاوخوا بیا سلنه بیرته باغونه وچ شول. د اوروزګان د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي د دغه ولایت ولسوالۍ او د څنګلورو ولایتونو اقلیمي شرایط د پستې د باغونو لپاره برابر دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری د ریاست د مطبوعاتو د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته ویلي چې پستا د خپل ځانګړي اقتصادي ارزښت له امله د ډیرو شمیرو بزګرانو پام ځان ته راړولی دی.
موږ په 1990 کال کې سل جریبه د پستې باغونه یې شولې دي. د چې سږ کال یې د بزګرانو د پام وړ حاصلات کړي دي او د روزګان خلکو دپاره یو ډول د خوشحالۍ زیری دی چې په روزګان ولایت کې د پستې باغونو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. نو موږ هیله مند یو چې نور بزګران نور باغداران دغه د پستې باغونه زیات کړي.
اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا اواتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی او دغه ولایت یو له هغه ولایتونو څخه هم دی چې هر کال په کښې کې په پریمانه کچه کوکنار کرل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو. په نورستان کې د ټلیفون او انټرنیټ ستونزه چې د اوږدې مودې راهیسې موجوده ده لا هم نه ده هواره شوې. ولس او چارواکي دواړه د دغې ستونزې د هواري غوښتنه کوي.
د نورستان زیات شمیر اوسیدونکي وایي په نور ولایتونو
او سیمو کې خلک د ټلیفون او انټرنیټ لا سانتیاو برخمن دي، خو دوی لا هم له دغو اړینو سهولتونو محروم دي. د دوی په خبره چې اوس هم له ټلیفون او انټرنیټ څخه د ګټې اخستنې لپاره ګوندې ولایتونو او ولسوالیو ته له ډېرو ستونزو ګاللو او لګښت وروسته ځانونه رسوي، او هلته بیا خپلو دوستانو سره په خبرو کولو او ورته د پیغامونو پر لیږلو بریالي کیږي. د لویدیځ نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالصبور کریمی ازادي راډیو ته وویل،
د غربي نورستان ولسونه چې دي د تلیفون د شبکو د خدماتو نه محرومه دي. محدود صاحب په نورګرام کې او په دواب کې هغه تلیفون د شبکو تر پوښښ لاندې دي، د انټرنیټ د نعمت نه خو بیخي محرومه دي. موږ غواړو چې هلته ټول شبکات خپل فعالیتونه شروع کړي، ورسره باکیفیت او باکمیته انټرنیټ هم ولسونو په خدمت کې ورکړي.
په یاد ولایت کې یوازې ولسونه د تلیفون او انټرنیټ د اسانتیاو د نشتون له امله نه کړیږي، بلکې چارواکي هم ستونزو سره مخ کړي دي. د نورستان د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وایي، ډېری ایمیلونه، عکسونه او راپورونه د انټرنیټ کمزوري سرعت له امله په خپل وخت اړوندو ادارو ته نشي لیږلی، نو ځکه یې ورځني کارونه ټکنی دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو، یا هم چاته کوم بانک ته د معاشونو په رابطه ایمیل کولو غواړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دی ته تر څو انټرنیټ ذره تیز شي، دا زموږ یو څه ستونزه هواره شي.
دلته ولس او حکومتي مسؤلین یو ډول له مرکزي حکومت د یادې ستونزې هوارې غواړي. په نورستان کې بیا اړوند چارواکي وایي، د مرکز پارون په ګډونې په یو شمیر سیمو کې د دغه مشکل حل کولو لپاره کار پیل کړی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل،
د پارون او ولسوالیو لپاره د افغان بیسیم سره تفاهم باندې په سایټونو کې عملی د پوینټ ټو پوینټ کار شروع کړی دی. انشاءالله ډېر ژر به ولس ته عملي فوجي خدمات وړاندې کړو. او د واس وایګل ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې د نصبولو لپاره سرک عملي سرته رسېدلی، انشاءالله نږدې کې به سیټ هم ورته نصب کړو. او برګي مټال کې افغان بیسیم باندې سیټ باندې کار روان دی، انشاءالله عملي چې ډېر ژر به ولس ته خدمات د فورجي او هم غږیز وړاندې کړو.
په نورستان کې په داسې حال کې خلک او حکومتي مامورین د خپل ولایت په یو شمیر سیمو کې د تلیفوني شبکو د نشتون او د مرکز پارون په ګډون په نورو پاتو ساحو کې د انټرنیټ د سرعت د کمزورتیا له امله شکایت کوي، چې د هیواد پلازمینې په ګډون د ګڼو ولایتونو اوسیدونکي د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو به یې په دې خپرونه کې واورو.
زه خوش نصیب د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه دوه لانی بچان لرم، یو لس کلن دی او بل یو لس کلن دی. دوه درو مکتبو ته مې اچولي دي چې هر مکتب ته یې ورواچوم، یعنی په اوته په دوی اوتیم د معلم مخ نه دی لیدلی. معلمان نه راځي مکتبو ته، درسونه نه وایي د ماشومانو ته. ماشومان مو دغسې بې سواده بې علمه رالویانېږي، ډېر مزړه درد کوي. د شخصي وس موږ نه لرو، او په دولتي مکتبو کې معلمان درس نه ورته وایي. زما له طالبانو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی دغه ته آیاتان وټاکي، پر د مکتبو معلمانو باندې وګرځېږي، پوښتنه پر وکړي، څارنه یې وکړي چې دوی د ماشومانو ته درس وایي که نه وایي. ماشونه اخلي مګر درس ماشومانو ته نه وایي. نو زه د طالبانو وروڼو څخه هیله کوم چې په دغه باندې یو سر وګرځي. ماشومان مو دغسې رالویانېږي، ډېر مزړه درد کوي. مننه، السلام علیکم.
محمد قاسم یوسفی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. هیله کوم وروره، دغه د غنمو ګراني د داسې ګراني د کار او کاسبي نشته. دا د ملا صاحبانو په بچي کې نه کار سته، نه کاسبي سته، نه روزګار سته. وروره، یو غران نه پیدا کېږي. غنم ګراني تر اوج پورته سوله. غنم یو من اوس سیزن د غنمو دی په 4500. کالداری دی، کار او کاسبي نشته. هلته مرزونه را باندې وتړل، نه ایران ته تلای شو، نه بلې خوا ته تلای شو. هیله کوم چې د زموږ غږ تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسو. وروره، دا رقم ملت په دا رقم تر په دره کړه، خلک یې اتباع کړل. اصلا نه کار سته، نه کاسبي سته، نه غران پیدا کېږي. دوی مرزونه راته وتړل چې ایران ته ولاړ نه شي، بلې خواته. موږ څه خاورې پر سر کوڅه وکړو؟ موږ نه کښت لرو، نه کرونده لرو. دغه د دوو لاسو خواري دی. په بازار کې ژوند روزګار کوو، هغه هم را باندې وتړل. په دې رقم بچي، په دې رقم ژوند، په دې رقم زندګي کېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د قانون او د استخراج مزایده لسو شرکتونو ګټلې ده. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل دي چې 214 شرکتونو په مزایده کې ګډون کړی وو. د خبر پاڼې لمخې د دې مزایده ګټونکو لس شرکتونه به د کندهار، زابل او لوګر له قانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیږه ده چې د ډیرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کیږي. په غزنی کې 14 یو ماشوم مشلې بلې ټپی کړي. په دغه ولایت کې د امنیت قمندانۍ بیان سید اساق صالح ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 د جمعې پرست د مازیګر 15 بجې د غزنی ښار د لومړی امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د کبړی دکان مخې ته د سړی مرمۍ د سرګلولې له امله وشوه.
دوه تنه ماشومان چې زړې اوسپنې راټول کړې وې مختلف سوداګر یا په کبړ پروش باندې پوپلوري چې له بده مرغه همدې ساحه کې باندې انتظار کړی ده. یو تن تقریبا 12 کلن ماشوم شهید شوی ده چې د شارکونی د سیمې اوسیدونکی ده، او بل ماشوم شدید زخمي ده چې شفخانه کې ده.
په غزنی کې تر دې مخکې هم پر هغو ماشومانو ورته چاودنې شوې دي چې سړې اوسپنې راغونډوي. په خوست کې د زرغون افغانستان پروم د کرکټ د جام اتلولي د هندکش سترایکرز لوبډلې وګټله. روسي پایلوبه د هندکش سترایکرز او پامیر لیجندز د لوبډلو ترمنځ پرون تر سره شوه. په پرونو لوبه کې پامیر په درې شورونو کې سیالي لوبډلې ته د 204 منډو هدف ټاکلی وو چې هندکش په وروستي اوور کې ورورسید. د زرغون افغانستان د 500 وریزو لوبو ټورنمنټ د می د میاشتې په اتمه د هندوکش، پامیر، مایوان ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل شو او د میتر شلمی پورې دوام وکړ. د جرمني مالی وزیر وایي د نړۍ اوسترو صنعتي هیوادونو اوکراین ته د 9.5 میلیارد ډالر مرستې پر ورکړه موافقه کړې ده. کریستیان لندنر چې هیواد یې دا مهال د جیوه مهالنۍ مشي کوي پرون خبریالانو ته وویل چې د اوکراین له اقتصاد سره د نړیوالو د مرستو کچه به سږکال 40 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. دا مرستې به دولتي مامورینو ته د معاشونو د ورکولو او د عامه خدماتو پر چارو ولګول شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د اوکراین اقتصاد به سږکال او په راتلونکي کې په 30% پورې کسر ولري. او د روسیې ګازپروم شرکت اعلان کړی چې له نن څخه به فنلند ته د ګازو صادرات بند کړي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایي رئیس مایکا ویلیانین پرون وویل چې د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنګي د ګاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. فنلند د روسیې پر ګازو ډیره لږه، یعنی په سلو کې شاوخوا 15% تکیه لري.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت پروګرام کې نن د غزنی پر وضعیت خبرې کوو. السلام علیکم. غزنی د افغانستان له مرکزی ولایتونو ګڼل کیږي چې 13 ولسوالۍ لري او مرکز یې هم غزنی ښار دی. د دغه ولایت شمال ته میدان وردګ او بامیان ولایتونه، ختیځ ته پکتیا او پکتیکا، جنوب ته زابل او لویدیځ ته اورزګان او دایکنډي ولایتونه پراته دي. د غزنی ولایت مساحت څه باندې 22,000 کیلومتر مربع شول سوی دی. غزنی د غزنویانو د امپراتوري مرکز ګڼل کیږي چې په 2013 میلادي کال کې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه ونومول سو. ولایت په ولایت پروګرام د غزنی پر وضعیت خبرې کوو. د دې پروګرام میلمانه مو دي د غزنی دوه فعالان، عزیز شکیب د غرز، محمد داوود کوچی. د غزنی ځینو چارواکو هم په دې پروګرام کې د برخې اخیستو ژمنه کړې وه، خو په وروستیو شیبو کې وویل چې په دې پروګرام کې برخه نیسي اخیستلی. شکیب صاحب، تاسو خبرونې سره وصل سواستم، په پایل کې راته ووایست چې په غزنی کې په دې وروستیو کې وضعیت څنګه دی؟
راغم په دې راخاله په خوشاله دي چې موږ له سیمه سره له مخکې شو باندې ځنه ولا محسوبونه نشته او سفر کول شي په راخاله شي. خو لکه څنګه چې په افغانستان کې وضعیت اقتصادي څنګه شته، خراب شوی دی. د غزنی ولایت هم له هغو ولایتونو څخه ده چې سخت اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان ده. یو د غزنی کې د کار نشتوالی ټول افغانستان کې خصوصاً په غزنی کې هم ځکه چې غزنی ولایت داسې د فابریکو او کارخانو څخه نشتون څخه لاول چې هم نشتون پکې و او اوس هم نشته ورسره. او نړیوال سروي اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې جوړ کړې ده. غزنی چې یو زمرد ورافي ولایتونو څخه ده چې دا زیاتره خلک یې په کرونده او په کښت او کار باندې مشغوله لري. دا د اخر کامل یو سبب دا هم سمه ده چې خلک ډېر وخت لازم تر اقتصادي ستونزو لاندې راځي.
بله شکیب صاحب، په ولسوالیو کې وضعیت څنګه دی؟ په مرکز کې خو تاسو ویل چې ځینې کمپنیانې وي یا ځینې پروژې وي چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړې وه، په ولسوالیو کې د وضعیت په اړه تاسو وایست؟
مالداري چې پخوا به ول هغه نشته، هغه زراعت چې پخوا هغه بندې متکي ول خپل یا شوي بهتبه باندې برابر ول هغه هم نشته. نو تقریبا د غزنی ولایت اقتصادي مشکلات تر څه هم لاندې شوي دي.
بله شکیب صاحب، د وچکالی په اړه بیلابیل نړیوالو سازمانونو اندیښنه څرګنده کړې ده، څومره خلک ځپل سوي دي په غزنی ولایت کې د وچکالۍ له کبله؟
اکثره کسان چې مخکې په ولسوالیو کې ولا په کلو باندو کې میشتول او دوی به د خپل ورځنۍ چارې له زراعت او مالدارۍ څخه لاسته راوړلې، اوس مجبور شوي چې بازارونو ته مخه راوړي. هم داسې حال کې چې بازارونه هم په ټپه ولاړ دي، هېڅ کار داسې یو عمر جی نست چې دی خپل روزمره عاید سره راځي.
ستاسو وړاندیز څه دی چې د بیکاری د ستونزې د حل لپاره څه پیشنهاد کوئ چې څه کارونه باید وسی؟
توجه د دولت او د موسسو باید په بازو بندو باندې وسیږي. غزنی او غرنۍ ولایت کې زیاتره سیمې چې د سیل وبل لري چې هغه مخونه ولا سي هغه دندې او له هغه څخه وروسته به تاسو کاروندو کې کار واستل سي چې موږ هغه په دې مقر په کوبندل سره کې لرو. مثلا قرباس ساحو کې نور شوبي بيزايد یو قابل استفادې نه دی، په فعال دي چې موږ په ډیرو هکتارونو هکتارون ځکه وچلرو. نو که چېرته د باندې وټول سي یا موسسه یا دولت توجه وکړي، زلخان کولای وي ولسوالې کې د دېت ولسوالې کې همداسې بعض بندونه شوري شته. مثلا موږ بند لرو شي بند سلطان ده او بند سردې ده، د دوه په اړه غوښتنې کارو سي څو موږ وټولې وي چې د زراعت لاسه لرو.
ډېر مننه شکیب صاحب. ځینې اوریدونکي هم راخلو، تاسو د دوی نظریات له ځان سره یادداشت کړئ، وروسته به بیرته تاسو ته وخت درکو چې تبصره وکړئ. یو اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورزو. ازادي راډیو د مهرباني وکړئ ولایت په ولایت پروګرام د غزنی پر وضعیت خبرې کوو.
نبی الله زبلای دا وخل ایران خبرې کوم. ډېر خوندور باران، یو سات نیم سات مخکې غزنی کې ډېر خوندور باران وسو. او بل شکیب صاحب نه مې پوښتنه هم دا ده، یو کال مخکې هلته غزنی کې د هم یو مدني پال د ډیری شیشې مشاعرې کې د مدني فعالیت ډیر ښه یعنی مخته تلو، موږ هم مشاعرو ته ورتلو برخه مو پکې شاسه. آیا مدني فعالیتونه وجود لري شته نشته؟ او بل آیا داسې کومه رسنۍ شته چې دروازه یې تړل سوي که نه؟
بل اوریدونکي هم په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام نن د غزنی پر وضعیت خبرې کوو. مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصتوي.
همدر در سره پاړی کا کیم لغمان په غزنی کې دا زیارتونه ډیر زیارتونه لته وجود لري او شتون شته دي که نه؟ نو هغه ډېر د وخت په تېرېدو سره او د جنګو په هغه سره هغه ته چا داسې پاملرنه صحیح نه ده کړې. آیا دوی کوم کار په دې زیارتو ګنبزو باندې شروع کړی ده یا کوم پلان لري که نه؟ دغه ما یو لنډه غوندې پوښتنه ده.
ډېره مننه ستاسو پوښتنه حتما د له ځانه سره ولیکله، وروسته به خپل نظر څرګندوي. اوریدونکي ته ورځو، زنګ یې وهلی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده
پوښتنه له شکیب صاحب څخه دغه ده چې دغه اقتصاد چې تر څه سره دومره راټیټ شوی دی، دا یعنی مخکې هم راټیټ و که د دې بدلون وروسته راټیټ شوی دی؟ او کوم د غزنی خلک چې دي د وخته څخه د سفرونو د دوی او یران او نورو مملکتو تکلیف ته خارې کړي چې د دې غټه ستونزه څه ده؟
د اوریدونکو تماس پرې سو. شکیب صاحب، تاسو ته به راستو د اوریدونکو نظریات او سوالونه تاسو واورېدئ.
او د دې سوال په ځواب کې چې د مشایرو او د اطلاعاتو فرهنګ په اړه کې بعض سوالونه درلودل، خو په غزنی کې اوس هم بعضې وخت داسې وکړه نقله مشایرې تاییدېږي او د اطلاعاتو فرهنګ لخوا په مدني فعالیتونو خو فکر کوم ټول افغانستان خاصه باندې خاص توجه نه وي ورته، خو لیکن نورې ټولنې که د اکادمیکي ټولنې دي فرزن اجتماعي ټولنې دي ورته آزادانه لاسرسی شته، دوی ورته بعضې غونډې نیسي. تقریبا د امارات په راتګ سره د څلور ځله د افغانانو له
او همدا صدې لغمان چې تماسونه خپل سره موږ وړاندې کوو لکه څنګه چې ټول ته وایدا د غزنی ولایت یو د تاریخي ولایتونو څخه ده چې د زیارتونو هلته شتون لري. د دې کبه کله چې په 2001 کې د 2013 کال خاطر سره غزنی د یونسکو په پایتخت مدن اسلام کې راغی نو په اکثره زیارتونو باندې کار وسه، هغه ګمبتې چې لږ لړېدلې وې لا خرابېدو ته مواجه وې، هغه جوړ شوې، ترمیم شوې. او اوس هم د فرهنګ یوازنه چې موږ ډېر خوښي سارو، ډېر زیات توجه یې دغو زیارتونو ته او هغو ساحو ته ده چې هغه د نړېدو په حالت کې ډېر ژر کار وسول او ډېر زیات کوشش ورسره کوي. نو انشاءالله داسې خاص تشویش نشته او فکر کوم یو بل ورځ چې هغه ډېر ژر زمو په تونسم خوف د مسافرت خبرې کولې. او دا بېرته بیا راګرځي د ټول اقتصادي ستونزو ته، ټول افغانستان او سلاسه ګریوان ده تنفا غزنی نه د یو طرفه خو د څنګه مشکلاتونه چې خپل ایران ولایت کې لري چې څنګه غزنی ولایت اقتصادي ته وګړي ایران کې مسافرت ځ شپې ورځ سبا کولې او یو اندازه د غزنی د خلکو مصارف یو عاید هم د هغه طرف څخه وو. څنګه چې ایران خپل مزستونه سره له بلیزونو سره مخ ده نو حاضرې تومان لکه چفوال سره بعض خلک مجبور شوي دي چې بېرته له نورو ولایتونو هېوادونو ته سفر وکړي هم
بل شکیب صاحب نورو هیوادونو ته د غزنی د اوسیدونکو یا د غزنی د ځوانانو تک څنګه دی؟ د اوسم د کاروبار د پاره ایران یا نورو هیوادونو ته ځي؟
بل اوسم ځي له مجبوریت له وجه ګرځي. د ایران وضعیت اوس ښه نه ده، پیسې ډېرې ټیټه ده، د خلکو لپاره قیمتي زیاته ده. یو کارګر چې هلته کار کوي د دوی لپاره بسنه نه کوي، بیا د مجبوریت په اساس سره اکثرا زیاتره ایران ته عربي ممالکو ته د سفر نه کوي، سفرت لري.
تاسو مخکې د فرهنګي فعالیتونو یادونه وکړه، د کتابونو د چاپ په برخه کې هڅې څنګه ارزوي په غزنی کې؟
فلم که څوک وغواړي چې کتاب چاپ کړي خاص محدودیت ورته نشته. د اطلاعات فرهنګ لخوا د اخبار او ورځپاڼه چاپېږي چې شوبو او بعض څوک ګډون لري هغه ته توضیح کېږي.
بل شکیب صاحب مخکې مې په سریزه کې یادونه وکړه چې غزنی د اسلامي تمدن د مرکز په توګه نومول شوی و، د بیا رغونې زیات کارونه وسول، خصوصا هغه تاریخي ځایونه ورغول سول. تر هغه وروسته وضعیت څنګه دی؟ هغه تاریخي کلاوې یا لرغونی آثار چې هلته ورغول سول یا ځینې ځایونه چې جوړ سول، هغه پر خپل حال پاتې دي که فکر کوي چې د خرابې خواته روان دي بیرته؟
خوشبختانه د اسلامي مرکز تک سره یو ځنه ډېر د خوښي کاش په ټول غزلیان لپاره هم دا وشد ټول لپاره مرض فلم تعین شو او هر هغه څه د نشر ستون سره مخ دغه مخ ونیول سره نو حالت خپل حالت پاتې دي د خپل اثر او د ان شاء الله جوړې ذات په هغه خالي خرابې ذات خانه دي.
ډېر مننه محمد داوود کوچای هم را سره رخصوی د کوچای صاحب. تاسو هم پروګرام ته شرغلاست، ولایت په ولایت پروګرام دی چې د غزنی پر وضعیت خبرې کوو. له تاسو به وورو چې څه فکر کوي چې په غزنی کې دا مهال عمده ستونزې څه دي؟
بعضې ستونزې به وي، موږ د ستونزو اداري باید له هغه څه نه وکړو چې موږ روزمره ورسره مخامخ یو. د ښوونې مورد باندې رښتیا هم لکه تخت شپېرو کلو کې هم د مسلکي ښوونکو نشتوالی یا د کتابونو کمبود، نور په هغه ولسوالیو کې چې هلته د ښوونې دروازې تر ډېر بریده پورې بندې وي، نو هغه ستونزو ته د ما فکر باندې
کوچه صاحب د مسلکي ښوونکو د مسلې په اړه تیرو حکومتونو هم زیاتې هڅې دوی وایي چې دوی وکړلې. تا له نور ولایتونو څخه غزنی د غرض نورو سیمو ته د ښوونکو د ګمارنې په برخه کې هم هڅې دوی وکړلې. اوس دا ستونزه چې پر ځای پاتې وي، څه فکر کوي چې د پوهنې وضعیت به کومې خواته روان وي؟
او دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا نه شي، نو وخت هم د معارف همدغه لوی کور او دغه سیستم به ټکنی وي، دا جنجالونه به خامخا نو وي. د مرکز اسلامي مسؤولین په دغه مورد باندې زیات توجه کوي.
تېر حکومت کې ځینو والیانو هم په خپل نوښت سره په کابل او نور ولایتونو کې ځینو ځوانانو ته چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي د زده کړې او د لیلی امکان برابر کړی و. اوس د غزنی ځینې تجاران یا هغه کسان چې په وس څه کېږي، له هغوی ستاسو غوښتنه څه ده چې په دې برخه کې دوی څه وکړي او څه کولی شي؟
خبره همداسې ده چې د لیلی او بخش کې لازم ستونزې لرو، نو خو د معارف دروازې تر ډېر حده پورې دي د کوم وخت باندې خلاصې دي. نو وختونه له دولت څخه، له خپل اسلامي امارت له مسؤولینو څخه، خصوصا د وزارت معارف له مسؤولینو څخه او له هغو تجارانو سره څخه چې دوی په وسوالې خدي او کولای شي چې کومک ورسره وکړي. دا چې دوی دغه لیلی ورته آماده کړي تر څو چې دغه د سختګي کې رانسي او کومه خپل څنګه درسونه روان ول او له دې سره انشاءالله روان شي بیا به جوړ شي. دغه مخکې څو وخت راغلي مشکلاتونه ستونزې شي چې دا ستونزې هم حل شي. زه په خاطر سره دې ورسره لاس لاس کړي او کېدای شي د غزني ولایت کې دغه تجاران موجود دي، ډېر علم دوسته فرهنګ دوسته کسان موجود دي چې دوی او د اماراتو په مشترکه توګه وتوانېږي چې دوی رسي او لیلیه بخش بعضې لیلیې مثلا کوچیان لیلیه ده لیسې لیلیه ده چې دا کې به ډېر زده کوونکي له ډېر لرې ولسوالیو څخه له کلو باندو څخه راتلل، دلته به درس ویل او دوی ته به د شپې لیلیه جای اماده ول، نو دوی به له ډېرو ستونزو څخه خلاص ول.
ډیره مننه شکیب صاحب. د کوچای صاحب، تاسو مخکې د روغتیایي ستونزو مسلې ته یو اشاره درلوده. په غزنی کې اوس روغتیایي وضعیت څنګه دی؟ مخکې زیات شکایتونه کېدل چې په کافي اندازه کلینیکونه نسته په لرې پرتو سیمو کې، یا هم په کافي اندازه روغتیایي کارکوونکي نسته، یا هم د غزنی په مرکزي روغتون کې کله ناکله د درملو له کموالي خلکو شکایتونه کول. اوسنی وضعیت څنګه ارزوئ تاسو؟
د روغتیا مورید باندې ما فکر باندې اوس د مشکلات حل شوی دی، دا چې کومه جدي ستونزه نشته. نن دا څه ویل دي واسه ته کوم همکاري مو شي شي دي هغه تر روغتیایي ستونزې حل کړي دي او کوم مواد چې ضرورت دي هغه هم رسول دي. خو زه هم بعضي موضوعات به یې مثال راولم، لکه د غزنی او زوی روغتون. هلته غزنی او زوی روغتون کې هر روغتون یو ډیپو لري چې هغه دولتي ډیپو وي. همداسې سره په څنګ کې بعضي کسان دي چې هغه په داخل دي او زوی روغتون کې یو شخصي کانتینر یې کوي او لغو تاریخ نه دوا تغذیه کوي.
نو ولې زیات کسان اوس مجبوره کیږي چې خپل ناروغان کابل یا هم پاکستان ته ورسوي؟ یعنی هلته یې تداوی نه کیږي که باور نه دی موجود؟
په مجموع کې خو هغه ابتدایي حالات انداس فلول وسط باندې چې هغه ډېر لول مرزونه دي، دغه په موارد خو نه مخکې دغه امکانات نه شاید وستوي. دا هغه اولې کومه کله چې دی هغه د سردرد د تخیل لپاره دا چې مشکلات حل کېدای شي هغه لول وسط باندې شاید هغه تداوی دلته نه ممکن وي چې هغه پاکستان ته ضرورت وي نه خارجي.
د بشری حقوقو د څار سازمان یو څه وخت مخکې په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې ځینې کسان د درملو د نشتوالي له کبله مري. په دې راپور کې د غزنی او غور یادونه سوي وه. څه فکر کوي چې په غزنی کې کافي درمل پیدا کیږي، خصوصا په دې دولتي کلینیکونو یا هم روغتون کې؟
زه چې کوم روغتیایي مراکز ته تللی یم، هلته مې لیدلي دي تقریبا څو د مشکل اوس حل شوي دي. مخکې میاشتو کې رښتیا هم دغسې بعضې مشکلات به وو. اوس هغه دا موسه د کومه نورې موسات دي چې ما معلومات کړي دي فعلا کلینیکو کې لږ خاص
شکیب صاحب، بیلابیل ادارې او بیلابیل سازمانونه په غزنی کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته کوي. دغه کورنۍ څه ډول دوی تشخیصوي؟ څه فکر کوي چې دا مرستې واقعا اړو کسانو ته رسیږي؟
په اندازه پورې خو خلج نه رضایت لري، لیکن دا وقت هم چې حق اخلا ته رسېدل په اوسني حالات کې داسې حالت ټول له ستونزو سره لاس او ګرېوان وي، ټول اقتصادي وضعیت خراب وي، نو امکان نه لري سل په سر کې ټول تطبیق شي. خو بیا نسبتاً سیاسي ساده خلک اوس خرازي دي. دوی سروې چې کله کورونو ته کوي د ملا امام په شمول ملک د کلي د منطقې دا ورسره وي او دا خلک هم ورسره ولاړ شي هغه ته، نو دلته خو درغلي امکان لري سل په سل کې خو داسې نه ده ټول په موسسو پورې هم لري. ولې اکثر وخت دا ملکان هم کوشش کوي چې خپل اقتدار هم داسې بېلګې شته د غزنی ولایت کې هغه کسان چې مستحق دي له اول تر اخره یتایه او کافه نه اخیستل شوی.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې د دې ستونزې د دایمي حل لپاره باید څه کارونه وسي، څه ډول یو میکانیزم وسنجول سي؟
مرستې باید دوامدار اوسېږي. ولې په دغه یو میاشت دوه میاشت یو کار دوه کار باندې داسې حالت په اوس په غزنی باندې چې ټول افغانستان باندې هغه لږ قابل دي نه ده چې زر اکتفا وسي، نو که چېرې دغه وغځول شي او د څو وخت لپاره نور دوامدارې اوسېږي دا یو هغه. او بل داسې که چېرته اوسې شي تنخوا د یو ملک او تنها یو
ډېره مننه. کوچای صاحب، په غزنی کې وخت نه وخت د ټرافیکي پیښو راپورونه ورکول کېږي، ستاسو په نظر علت څه دی؟
اکثریت خلک د ښاري اصولو سره نابلده دي او ډېر کسان چې دي تهران یا موټر سایکل یا په غزنی کې لاره شي دوی دي دا چلوي او بې احتیاطي کوي.
اکثریت خور خلق ایران سر موټر یا موټر سایکل پلاس باندې ورکوي شغل دې شان سره نه بلد دی او نه ځوانان دي نو اخرې لته اندغه چې څو بوله یا وسایل سره نه بلد کیا
شکیب صاحب مخکې راپور و چې د غزنی پانتون فارغ سو محصولانو د کاری فرصتونو غوښتنه کوله څه فکر کوي چې دوی د لپاره څومره کاری فرصتونه په دې ولایت کې مهیا دي آیا دغه محصولان باید نور ولایتونو ته ولاړ سي که فکر کوي چې په غزنی کې هم دوی ته د کار امکان برابرېدای سي
سره خو د ټول افغانستان وضعیت داسې ده چې تر اوسه پورې د بعضې شعبې له رئیسونه له وزارتونه خپل په سل کې دي خپل کدرونه چې وزارت ورته لري دا پر کړی نه دي نو دې امکان شته چې د دې ایسته دغه ټول جذب سي او د غزنی ولایت فکر کوم دوه انشاءالله ژوند وسیږي تا کسان چې له پانتون څخه فارغېږي خپل په غزنی ولایت کې به جذبېږي جذبېږي دلته د خپلو کې به کار کوي او داسې بېلګې نشته چې څوک دې دې له پانتون څخه فارغ شوی اسناد ولري او شاید تیریش دلته کار مه کوه
ډېره مننه شکیب صاحب په غزنی کې غیر دولتي موسسو خپلو چارو ته فکر کوي چې دوام ورکړي دی که دوی هم خپل کارونه د پخوا په نسبت محدود کړي دي چې ورسره ځینې کسان هم بیکاره سوي دي او د دوی هغه مرستې هم زیاتو کسانو ته اوس نه رسیږي
کوم موسسې چې اوس فعالیت درلود ډېرې سوي دي کمې سوي نه دي حتی زیاتره موسسات خپل فعالیتونه نور هم سوځندول د بېلګې په توګه دوه ورځې مخکې یوه موسسه د کومک په نامه باندې چې 2022 کال پورې د غزنی قرارداد درلود بیا یې لومړی ځل و چې موږ سره د مجلس حکومت جوړ وختې ولو تر 2012 بجو پورې موږ سره یو ورکشاپ درلود په دغه ورکشاپ کې دوی ویل چې موږ تر 2023 پورې چې یعنې 2 کال نور هم ورته اضافه شول نو موږ د خپل فعالیتونه په غزنی کې وغځول
کوچه صاحب په غزنی کې کله ناکله خلک شکایت کوي چې د مخابراتي شبکو فعالیتونه عادي نه دي یا زیات وخت دغه شبکې سم فعالیت نه کوي اوس هم د ستونزو فکر کوي چې موجوده ده که تر ډیره حده دغه ستونزه حل ده
وخت مخابرات ریاست یا مخابراتي شبکې د دې دا کوي چې موږ د غزنی عالمونو له سوالو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي خو متاسفانه زه یو مثال غزنی مرکز دغه کلاجو سیمه دراوړه منطقه غزنی پانتون یو ځای روښتنه مالته ده هلته اکثریت وخت مخابراتي شبکې کار نه کوي یعنې روشن یا بیسین یا نورې شبکې چې دي نو دغه ستونزه اوس هم پر ځای ده
شکیب صاحب د سردی بند رغونی حادثې تیر کال راپورونه و چې پایل سوي دي اوس هم د چاري روانې دي
خوشبختانه چې تیر جمعه موږ د میلې چکر په خاطر سردی بند تللي وو هلته موږ ښې شېبې تېرې کړې مزل سره ول نوې کار د بند جریان نه درلود خو هغه د شنه ساحې پرلشین کمربند په حساب چې بعضې موسسو هلته د نلګې کېنول پیل کړي ول هغه روان ول مخکې کېنول شوي ول د هغو خدمت کېدل نو زه خاص فکر کوم چې اوس د څنګه نور باندې کېدل نو په آینده کې انشاء الله په تلم کې دا ویل لرو چې کار باندې پیل شي جوړ شي
کوچه سب څومره کارونه پاتې دي د دې بند
که څه مخکې باندې بند نه لرلې خو د وخت کې چې دا وازه ده او د خلک هم دې ته متوجي دي سلطه بند کې نوې نالیان خو کېږي او دا څه خواسته هي تغذیه په مخه باندې ځوانانو هم کار کړی دی او اشرونه یې ترسره کړي دي
ډېر مننه اوریدونکو ته ورزو مخکې زنګ وهلی وو مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصوي دی د غزنی پر وضعیت ته خبرې کوو ولایت په ولایت پروګرام دی
عزیزه بلې خبره کوم له جلال آباد ته دغه یو پښتنه ده چې دغه د کډوالو او د بیا جې سو خلکو سره په دغه مستاتو کې چې هغه کوم خلک دي لکه زه اوس پیلن په جلال آباد کې اوسېږم موږ د درې میاشتې کېږي له پېښوره له پاکستان راغلي وو او په دا تورخم کې موږ ته کارټونه راکړ چکنې وکړو هغه کارټونه چې راکړي دي ډبل ته راغی بیا د ډبلیو پي موږ سره راغلی موږ د کورو سروې وکړه زه په دا جیسودو کې اوسېږم اوس په دا درې میاشتو کې موږ ته نه یو پښتنه وکړه راغلي وو کډوال یو وروره او په دغه کډوالو کې که په غزنی کې که په افغانستان په هر ګوټ کې چې لږ خدای کومک وسره وکړي او دا اړ دي دا خلک د ډبلیو پي که ایو ایم یې موږ ته خو دغه پارسي ایو ایم موسیې را کړي دي او له هغې نه وروسته موږ سره هیڅ هم نه دي شوي
په دې هیله چې د ای او ایم چارواکو هم ستاسو دغه آواز اوریدلی وي وروسته به د پروګرام میلمانه حتما خپل نظر شریکوي چې په غزنی کې راستنه سوي کسان یا هم بې ځایه سوي کسان په څه وضعیت کې دي بل اوریدونکي ته ورزو د دوی تماس هم رخصوي د مهرباني وکړي ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام
جی منگل ما د گردیز نا غزنی ولایت کې زه در سره ګرځېدلی یم. غزنی داسې ولایت دی کوم خدمات نه دی ورته شوی د تېرو وختو کې، نه په تېرو حکومت کې د شلو کالو کې، نه دغه نه مخکې هېڅ خدمات نه دی ورته شوی. چې زه ګرځېدلی یم چې غزنی ته خدمات وشي دا ټول افغانستان ته او تر پاکستانه پورې دا پیوز ورکولای شي، پیوز فصل د پیوز فصل. او دویمه خبره چې دا ټول سیات د کټول آسیا نه وي، د نیم آسیا ته دا یوازې انګور ورکولای شي، دا انګور کې غزنای دا ما په خپل سر غلطای.
بلې، تاسو د پیاز او د انګورو یادونه وکړی، یعنی څنګه کېدای شي چې دغه حاصلات زیات شي؟
آفرین. هیڅ پروژو کار نه ورته کړی. ګوره، په شلو کالو د تېرو شلو کالو کې خو اختلافات وو د مجاهدینو، د تېرو جمهوري حکومت، د جمهوري حکومت، د اسلامي امارت ترمن جنگونه خبر بیا هغه وخت کې دومره دولت پر خدمات نه شوی. خدمات چا کړای دی؟ د پکتیاوالو هلته مځکه ډېرو واخیسته. پکتیاوالو د پکتیاوالو خو خلکو دغه برمې ووالې، هغه برمې بیرته اوسو بټوټه شو، صاحب بټوټه شو، ورځ پر ورځ بټو ټیږي. که چیرې دولت خدمات ورته وویل کې بندونه دي، بندونه وتړي، بندونه په غزنی کې شته، بندونه کېږي.
ډېره مننه ستاسو تماس نه، بس د پروګرام میلمنو هم ستاسو آواز واورید. کاشکې د غزنی چارواکو چې ژمنه کړې وه په دې پروګرام کې برخه واخلي، برخه اخیستلې، چې اوس یې مستقیما ستاسو دغو پیشنهاداتو سوالونو ته ځواب ویلی. بل اورېدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ.
مننه کوم. یو ورځ بیا غزنی وندل یم. پوښتنه خو مې دا ده له دې میلمنو نه، که د دې سردې بند چې ده که نه، موږ ته خو معلومات شته، موږ دلې ژوند کوو که نه. د جمهوریت په دولت کې په پکتیا ولایت کې د پلتو بند ورته وتړل شو، بیا یې اوبه ډېرې کمې شولې، بیا یې حتی تر دې کمې شوې چې دا دوه درې کاله موږ ته دا د بند اوبه نه راځي که نه. زمونږ تېر کال موږ غنم وچولو، نو موږ یې منی یا څرمونه دې په تمه وکړو چې بند به راشي. کله چې وکړو بس هغه دغسې راځي چې وچ شي اوبه نه شي. لاول خو دا دغه کوم چې باید هغه بند لرې شي، ځکه چې دا د دغو حق د اندړو ولسوالۍ دغه د بند سردي حق ده، ځکه چې دلې خو نږدې اوبه نه شته چې بند سردي بند ځینې ډک شي. کله چې کرځای دغه کرځای چې کله راغلی و په بدرو ډېرس کلو کې کڅوړو کې ویلو، خو هغه وایي چې دا بند بند جوړېږي، هغه پوره بند د دې پلتو بند. اول خو مې دا هیله ده چې په جمهوریت کې کار پر شو سو دغه بند کوي.
ډېر مننه ستاسو نظر هم واورېدل سو. کاشکې د غزنی دپاره د طالبانو چارواکو په دې پروګرام کې برخه اخیستلی چې ژمنه یې کړې وه، خو په وروستیو شیبو کې وویل چې دوی برخه نسي اخیستلی. هغوی به حتما ستاسو دغو سوالونو ته په مستقیم ډول ځواب ویلی. بل اورېدونکي ته هم ورځو، بیا ورځو د پروګرام میلمنو ته. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده ولایت په ولایت پروګرام نن د غزنی پر وضعیت خبرې کوي. وعلیکم السلام. مهرباني.
میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت راځم. د غزنی په برابر پوښتنه ده. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د ښوونځي کموالی دی. دا دولت پر اتاک سره د سپلانون چې ښوونځي به نور وغځوي سي.
نظر هم واوریدل سو. ورزو د پروګرام میلمنو ته په پیل کې عزیز شکیب د غزنی ځوان فعال، تاسو ته ورزو. بیلابیل اوریدونکو بیلابیلو مسایلو ته اشاره وکړه. لومړی اوریدونکي د بې ځای سو کسانو پر مسله بحث وکړ. په غزنی کې هم بې ځای سوی کورنۍ سته؟ څه فکر کوي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
خوشبختانه چې غزنی ولایت خارجي کډوال نه لري زیاتره.
بل اوریدونکي د بند یادونه وکړه چې ځینو مسایلو ته هم اشاره وکړه چې ځینو سیمو ته ونډه نه ورکول کېږي، په اوبو کې ځینو سیمو ته ورکول کېږي. په دې اړه ستاسو معلومات څه وایي؟
دغه دی لکه څنګه چې دی د غزوان دی اوبو یې لري وکول په بند کې، چې بعضي سیمه ته دغه امکانات شته، بعضي ته نشته. زه مثال راوړم د غزنی کې چې هم بعضي نه ډولي وي انده سره دوره کې هم وي کوم د غزنی اندل ولسوالۍ او جاغور ولسوالۍ سره په تعلق شت. جاغور کې دی اخوانی په وخت کې نیو شي سره څنګه څنګه یې ستون دی حال وي، او په شاید پاندړو کې دغه د سدي پنځوس فیصد وي.
بله، کوچای صاحب، ستاسو پیشنهاد څه دی چې لومړیتوب کوم کارونه ته په غزنی کې باید ورکړل شي؟
واسطه نه څنګه چې غزنی یو زراعتي ولایت او زراعت د ډیر خلکو ته جذب ورکوي، که چیرې ته داسې شي دغه د بندو موضوع په دقیقه توګه وڅېړل شي او خلک ورته متوجه شي، انشاءالله داسې وایم چې دغه اوس کوم موسسات چې په غزنی کې کومکونه کوي او داسې موقتي وخت دی یوه میاشت یو چا سره کومک کړی بیا شپږ میاشتې موضوع نه که دا خلک واقعیت دغه اساسي کار وکوي همدغسې د زراعت مورد باندې یعنې دغه غزنی کې چې کوم کومکونه تبدیل شوي دي که چېرې په دې باندې دوه یا درې بنده
ولایت پروگرام و چې د غزنی پر وضعیت مو خبرې وکړې. د دې پروگرام میلمانه مو د غزنی دوه فعالان عزیز شکیب دغه راز محمد داود کوچی. د غزنی چارواکو په دې پروگرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې وه، خو په وروستیو شیبو کې وویل چې په دې پروگرام کې برخه نسي اخیستلی. اوریدونکو هم مننه چې پروگرام ته زنګ راووهه، په خپلو تماسونو سره یې پروگرام لا شایسته کړ.
ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.